بی کوریا کې روان دي او همدا څو شیبه مخکې شمالي کوریا او پرتګال مسابقه وکړه چې پرتګال وګټله. په دې اړه به پوره معلومات راکړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. په کندهار کې نن د همکارۍ په نوم کانفرنس کې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او سیمه ییزو ادارو د پیاوړي کېدو په اړه خبرې وشوې. ناتو وایي شپږ پوځیان نن د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه او جلا حملو کې وژل شوي دي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې دو پلټونکو ته به هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورې. په کندهار کې نن د همکاري په نوم یو کانفرنس جوړ شو چې پکې یو شمېر افغان او بهرنیو چارواکو او قومي مشرانو په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او سیمه ییزو ادارو د پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړې. دا کانفرنس چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو په نوښت جوړ شوی و، هدف یې د سیمه ییزو ادارو پیاوړتیا او د همکاري پراخول خودل شوی دی. په دې کانفرنس کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ، د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې مشر جایلانی پوپل، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یا ناتو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل، او په دې هیواد کې د کاناډا، استرالیا، هالند او جاپان سفیرانو ګډون کړی و. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د کانفرنس ګډونوالو ته په خبرو کې وویل
شاخ سرویس جمهور او د دولت ټول مشرکابه تاسو ته کلک وارم دی. دا وړه داسې کاري دی چې خلکو به وعده کړي وي او وعده به هغه وعده به در خدای شي.
په کندهار کې دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه په دې ولایت کې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو ته د دولتي واکمنۍ د غځېدا لپاره د پراخو خو تدریجي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورېدای شي. ناتو وایي څلور پوځیان نن د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي. په هغې خبر پاڼه کې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو یا ISAF د قمندانۍ لخوا خپره شوې راغلي چې دغه هلیکپټر د افغانستان په جنوب کې رالوېدلې ده. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دومره ویل شوي داسې نښې نشته چې ګواکې دا هلیکپټر د وسلوالو خلیفانو په دزو نسکوره شوی وي. ناتو د وژل شوو پوځیانو هویت نه دی ښودلی، خو د استرالیا د دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو ته درې تلفات اوښتي دي. په دې پیښه کې درې نور استرالیایي عسکر هم ټپیان شوي دي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زره عسکر لري چې د ناتو له ځواکونو سره یو ځای د افغانستان په جنوب کې خدمت کوي. له هغه مهال راهیسې چې دې هیواد افغانستان ته پوځیان لیږلي، تر اوسه 14 عسکر وژل شوي دي. دغه راز ناتو په یو بل بیان کې ویلي چې د افغانستان په جنوب کې په دوه جلا پیښو کې یو امریکایي عسکر او دغه راز د ناتو یو بل پوځي وژل شوی دی. په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو له سفارت څخه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې هولبروک اسلام آباد ته تر سفر وروسته کابل ته راغلی. هغه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو همکاري اړینه بللې ده. ټاکل شوی ده چې هولبروک په کابل کې له ولسمشر کرزي او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي نن د ډنمارک له صدر اعظم سره په کابل کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. د ډنمارک صدر اعظم لاس لوکی راسموسن له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې د بیا رغونې او امنیت په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د ډنمارک صدر اعظم دغه شان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او همداراز د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو رول اغېزمن وباله. د ډنمارک صدر اعظم تېره ورځ هلمند ته تللی و او په دې ولایت کې له والي ګلاب منګل او نورو چارواکو سره کتلی و. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د کابینې پاتې غړي د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د اعتماد یا عدم اعتماد رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني نن د ورځې عمومي غونډې ته وویل چې ټاکل شوی و دغه نوماند وزیران نن ولسي جرګې ته وروپیژندل شي، خو دغه کار د چهارشنبې تر ورځې پورې وځنډېد. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې غړو ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د پیژندلو د ځنډ او یو شمېر نورو لاملونو له امله له څو اونیو راهیسې چپه خوله احتجاج کړی. تر اوسه نه ده څرګنده چې ولسمشر کرزی به څو نوماند وزیران ولسي جرګې ته وروپیژني. د ایران یو لړ بچ چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې دو پلټونکو ته به هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي وویل ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته خبر ورکړی چې دو پلټونکو ته به هیواد ته په دې خاطر د ننوتو اجازه ورنه کړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې غلط راپور برابر کړی دی. هغه د پلټونکو نومونه وانخیستل. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې د مۍ په وروستیو کې خپور کړی ویل شوي چې ایران په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو لپاره د نورو تجهیزاتو تیاری نیسي او د اټومي سون موادو تولید ته دوام ورکوي. د قرغزستان د جنوبي ښار اوش سیمه ییز چارواکي وایي چې نن د دې ښار په ازبک میشته سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه مړه او اوولس نور ژوبل شول. د پولیسو یو ویاند وویل یو تن پر عسکرو د برید په مهال ووژل شو او دوهم کس ټپي شوی و چې وروسته روغتون ته په لاره سا ورکړه. اوش په وروستیو کې د قرغز او ازبک قومونو ترمنځ د خونړیو شخړو صحنه وه چې لږ تر لږه 208 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 400,000 نور دې ته اړ کړی شول چې ازبکستان ته وتښتي یا په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه وکړي. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل نن د هغې غونډې مشري کوي چې پکې د ترکیه پوځي او سیاسي مشران د کوردي یاغیانو د مرګونو حملو د زیاتوالي پر موضوع خبرې کوي. د کردستان د کارګرانو ګوند په کې یاغیانو په وروستۍ حمله کې چې دوه ورځې وړاندې د ترکیې پولې ته نږدې وکړه 12 ترکیې عسکر ووژل. د ترکیې د پوځ لوی رئیس جنرال ایلکر باسبک نن وویل حکومت کلکه اراده کړې چې د یاغیانو په وړاندې مبارزه کې به د اوږدې مودې لپاره هلې ځلې پر مخ یوسي. هغه وویل په غوره شوې ستراتیژۍ کې امنیتي اقدامات او اقتصادي او ټولنیز کلتوري نوښتونه شامل دي چې د هیواد پراخه کوردي ټولنه په نښه کوي. نن د عراق په جنوبي ښار ناصریه کې په سلګونو خلک واټنو ته راوتلي وو او په دې ښار کې چې د تودوخې درجه تر 50 سانتي ګراد اوښتې د برېښنا د نشتوالي له امله یې خپل اعتراض څرګند کړ. له پولیسو سره په اخو ډب کې د لږ تر لږه 1400 مظاهره چیانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. شاهدانو ویلي چې مظاهره چیانو د ولایت مقام ته لرګي ډبرې ورګزار کړې او د برېښنا د وزیر او نورو چارواکو د استعفا غوښتنه یې کوله. او د جنوبي افریقا د 2010 کال د فوټبال د اتلولۍ مسابقو په دوام کې نن لومړنۍ مسابقه د پرتګال او شمالي کوریا د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې لوبه د پرتګال لخوا د اوو ګولونو په وهلو سره پای ته ورسېده. دا دوه ټیمونه په 1968 کال کې هم د نړیوال جام لوبو په اتلوالۍ لوبو کې سره مخامخ شوي وو چې 15 د دریو په مقابل کې پرتګال بیا هم شمالي کوریا ته ماته ورکړې وه. نن وروسته د مسابقو په دوام کې چیلي له سویس سره لوبه کوي او دغه راز هندوراس هم له اسپانیا سره مخامخ کیږي.
په هرات ولایت کې سوداګر او صنعتکاران وایي چې د مرسته کوونکو هیوادونو خوا د مرستې په صورت کې دوی چمتو دي چې په قانوني توګه د مرمرو ډبرو رایستل پیل کړي. په افغانستان کې د ایټالیا سفیر هرات ته په سفر کې ژمنه کړې چې د مرمرو د ډبرو د صنعت په پیاوړي کولو کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. ویل شوي چې په هرات ولایت کې به د مرمرو د ډبرو د تولید یو فابریکه په راتلونکي میلادي میاشت کې په کار پیل وکړي. په هرات کې صنعتکاران وایي چې د هرات ولایت مرمر د هیواد په دننه او بهر کې د خرڅلاو ښه بازار لري. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې په هدف د اورګاډي پټۍ د غځولو د پلان په عملي کولو جدي کار روان دی. د ترانسپورت وزارت د پلان او د پروګرامونو د پلي کولو رئیس محمد رمضان شفاق انیس ورځپاڼې ته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ودې او د ځمکې له لارې له ګاونډۍ هیوادونو سره د دغه هیواد د اړیکو د ټینګولو لپاره د دغې پروژې عملي کول اړین او حیاتي بلل کیږي. د آسیا د پراختیا بانک په مالی مرسته په دغه هیواد کې څو وفاو ته د اورګاډي پټۍ د غځولو په پلان څېړنه روانه ده او دا هم یو دوه سپورتي خبر ده. په کندهار ولایت کې د اندام د ښکلا سیالۍ پای ته ورسېدې او سید محمد پکې لومړی ځای خپل کړ. د کندهار وزیر امیر احمد الله ګلالي باختر دولتي خبري اژانس ویلي چې دغه انتخاباتي لوبي په دغه ولایت کې د نوي تن ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. په خبرو ویل شوي چې د دغه سیالۍ په پای کې 12 تنه تکړه لوبغاړي د دغه ولایت منتخب لوبډلې ته غوره شول. په غدنی ولایت کې د فوټبال پیل شوې سیالۍ لا هم دوام لري او هر لوبډله هڅه کوي چې پای لوبې ته ځان ورسوي. د غدنی ورزشي امنیت ویلي چې دا لوبې د الف ډلې د 1400 لوبډلو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې پیل شوې دي. د غدنی ولایت ورزشي مسؤلانو ویلي چې تر اوسه د شامل لوبډله په دغو سیالیو کې تر نورو مخکښه ده.
پک بجې او لس دقیقې دي د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي طالبانو ته د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د ایران د پوځي ملاتړ په اړه کره شواهد په لاس لري. په دې اړه د روانې خبری مجلې په سر کې مفصل راپور لرو. نن په کندهار کې د بهرنیو او افغان لوړ رتبه مقاماتو په ګډون د همکارۍ په نوم کنفرانس جوړ شو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د افغانستان په جګړو کې د نه پرمختګ خبره ردوي او ملګری ملتونه وایي د بې امنیو له امله خپل یو شمیر بهرني کارکونکي له افغانستانه وباسي. په افغانستان کې میشت نه ټوپ مشرۍ د ایساف ځواکونو یو ځل بیا ویلي چې طالبانو ته د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د ایران د پوځي ملاتړ په اړه کره شواهد په لاس کې لري او هڅه کوي د هغې مخنیوی وکړي. ایران او پاکستان د افغانستان هغه دوه ګاونډي هیوادونه دي چې تل په افغانستان کې د طالبانو په پوځي او مالی ملاتړ تورن شوي. که څه هم افغان مشرانو لا تر اوسه پورې د ایران د لاسوهنې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې میشت لویدیځو ځواکونو څو وارې د دغه لاسوهنو یادونه کړې. د ناټو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو ویاند جنرال جوزف بلارټس له ازادۍ راډیو سره په خپل ځانګړي مرکې کې د دغه ډول لاسوهنو په اړه د ایساف د دریس په اړه څرګندونه کړې دي چې نور حالي د حمید مومند په ریپورت کې اوري.
پر اسې حل کې چې په افغانستان کې را روان اوړي د تاوتریخوالي لپاره به ساري اٹکلېږي. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونه هڅه کوي چې طالبانو ته له ګاونډو هیوادونو څخه د مالی او پوځي ملاتړ مخنیوي وکړي. د وروستیو خبرو شو سیړنو له مخې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي هیوادونه دي چې د طالبانو په روزنه او سمبالولو کې لوی لاس لري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو وایان جنرال جوزف بلارټس له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې، وویل چې دوی په ځانګړي ډول د ایران لخوا طالبانو ته د روزنې د ورکولو او مالی ملاتړ په برخه کې مهم شواهد په لاس کې لري. جنرال بلارټس که څه هم د کوم ځانګړي اقدام یادونه ونه کړه، خو ویل چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو لاسوهنو مخنیوی وکړي. دی وایي موږ اړ یو هغه سره نږدې وسارو چې په دې سیمه کې پیښیږي. د ایساف له اړخه زه غواړم تاسو ته دا ډاډ درکړم چې موږ په افغانستان کې دننه د دا ډول فعالیتونو د کشفولو او د وسلوالو په خلاف د مبارزې لپاره که د هر چا لخوا ملاتړ کېږي له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو. جنرال بلارټس وویل چې دوی له پاکستان سره په ګډه پوله د شتو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره له پاکستاني لوري سره یو درې اړخیز میکانیزم لري چې د ده په وینا تر ډېره ګټور ثابت شوی ده. جنرال بلارټس د ایران د لاسوهنو په اړه د څرګندونې په داسې حال کې بیا تکرار کړی چې افغان مشرانو بیا تر دې دمه په دې اړه هېڅ ډول تبصره نه ده کړې. له بل لوري افغان کتونکي بیا د افغانستان روان حالت د ګاونډیو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د جنګ د ډګر په توګه تعریفوي. افغان کتونکي جنرال امرالله امان په دې نظر دی تر هغو چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې د سیمه او گاوند هیوادونو راخکل نکړی شي د لاسوهنه نشي بندیدل.
هر هغه ستراتیژي چې د نړیوالې ټولنې په پاک قلم لاندې جوړیږي او واقعا د تروریزم په حق لبانې دوی د مبارزې په خاطر د افغانستان ته رادانګلي دي، دلته په دغه مبارزه کې باید دغه منطقه شریکه شي. که نه شریکېږي دوی شخصي اغراض اهداف په دې ستراتیژي کې وي، بیا نو همسایګان لاس ته ځینې نه کښېني او هغوی عملا دغسې منفي حرکتونه باید وکړي.
جنرال بلارټس هم تقریبا ورته نظر لري او وایي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د راوستلو لپاره ټولو هڅو ته باید په سیمه ییزه کچه وکتل شي او د ګاونډو هیوادونو ګټې او فعالیتونه په سمه توګه وڅارل شي. د افغان کتونکو په وینا د شتو ستونزو د هواري تر ټولو مناسبه لاره دا ده چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې یوه روښانه تګلاره خپله کړي او ګاونډو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې د دوی حضور دوی نه ګواښوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ل کونړ څخه راپورونه وایي چې نن د دې ولایت په شیګل ولسوالۍ کې په یوې ځنوژن کې حمله کې شاوخوا 15 کسان ژوبل شول. د کونړ امنیتي چارواکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې ګمان کوي دغه حمله به یوې خزینه ځنوژن کې ترسره کړې وي. په ټپیانو کې څو پولیسان هم شامل دي. اخوا د امریکا د دفاع وزیر رابرت گیتس وایي چې په افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو تلفات نور هم زیات شي، خو د خبره سمه نه ده چې په جګړې کې پرمختګ نه کیږي. گیتس وویل چې د افغانستان جګړه د پرمختګ په لور روانه ده. اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
د امریکا دفاع وزیر رابرت گیتس وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدل د توقع وړ وو، او هغه کسان چې وایي د افغانستان په جګړه کې پرمختګ نشته له بیلې کار اخلي. گیتس د امریکا فاکس نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې جګړه سخت کار دی، خو د هغې انډول د امریکا او د دې هیواد متحدانو په ګټه دی. د په عین حال کې ومنله چې د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو مرکز ګڼل کیږي، جنګي هلې ځلې تر ټاکل شوي پلان څوکه پرمخ درومي. گیرس د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې تخلفات او اداري فساد هم ومنل. پاک او وفادار امنیتي ځواکونه د افغانستان لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي. د دې مسلې اهمیت وروسته له دې لا زیات شوی چې لویدیځو هیوادونو پریکړه کړې چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته وسپاري. د اوباما د حکومت چارواکو یو ځل بیا تایید کړی چې له راتلونکي دوبی څخه له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو پیل کوي. اوباما افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو د لیږلو او د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په وخت ژمنه کړې وه چې د 2011 کال له جولای به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د اوباما د دفتر رئیس پرون ای بی سی تلویزیون ته وویل چې د 2011 کال په جولای کې د عسکرو د ایستلو نیټه نه بدلیږي. د دبرستیال ولسمشر جو بایدن خبر هم رد نکړه چې ویلي وو د راتلونکي کال په جولای کې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لویه برخه وایستل شي. د امریکایي ځواکونو مرکزي قماندان ډیوید پیټرویس چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیات ساري، تیره اونۍ کانګرس ته ویلي وو چې د غوره بولي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه شاته وغورځول شي. د دا هم ویلي وو چې باید اول د افغانستان امنیتي حالات ښه او افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو د کنټرولولو جوګه شي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د افغانستان په جګړو کې د نه پرمختګ خبره ردوي. یو بل خبر لمخې، نن تر غرمې مخکې په کندهار کې د همکارۍ د پلان د تطبیق پر لارو چارو د بحث لپاره کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې چې هدف یې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړو عملي کول، د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د ښې سیمه ییزې حکومتدارۍ په جوړېدو سره د امنیت او پرمختګ رامنځته کول وو. د دولت د کابینې د یو شمېر غړو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسل، د امریکا، کاناډا، استرالیا، هالند او جاپان سفیرانو او ګڼنورو چارواکو په ګډون پرانیستل شو. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورټ راکوي.
نن تر غرمې مخکې په کندهار کې د همکارۍ پلان د تطبیق پر لارو چارو د بحث لپاره کانفرنس جوړ شو. په دا کانفرنس کې چې هدف یې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړو عملي کول، د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د ښې سیمه ییزې حکومتدارۍ په جوړېدو سره د امنیت او پرمختګ رامنځته کول وو. د دولت د کابینې د یو شمېر غړو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هالبرګ، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل، د امریکا، کاناډا، استرالیا، هالند او جاپان سفیرانو او ګڼنورو چارواکو په ګډون پرانیستل سو. د کندهار والی توریالی ویسا کانفرنس ته په وینا کې ویل چې یاد سوی پلان د ولسمشر په لارښوونه د کندهار ولایت جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالت ته په کتو په دغه ولایت کې د شی حکومتداري، امنیت او پرمختګ راوستو په خاطر جوړ کړي، چې دا هم د همکارۍ په نوم د پیلسو عملیاتو یو برخه ده. د والی په خبره چې د همکارۍ عملیاتو یو لوی هدف دادی چې څنګه دولتي واک له شار څخه لیري پروتو ولسوالیو ته وغځول سي، ترڅو حالت هم د خلکو لپاره بشري خدمتونه او د ژوندانه نوري اسانتیاوی برابر سي.
ټول وزارتخانو ته هدایت شوی دي او دا منل شوی ده چې ټول وزارتخانې باید د کندهار د ضرورتونو خپل پرلوبیتوبول قرار ورکړي.
د سیمه ییزو قانونو د خپلواکي ادارې رئیس غلام جیلانی په پال کڅان د همکاري کانفرنس غټه وروباله، خو نو موړي د کندهار په یو شمېر ادارو کې د وړو مسلکي کسانو نشټوالي یو لوی ستونزه وبلل. د غراز د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ په ملي اردو کې د سویلي او زید ځوانانو ګډون کم وباله. نو موړي له خلکو وغورتل چې د ملي اردو په لیکو کې خپل اولادونه شامل کړي.
د نور افغانستان په زړګونو په زړګونو خلک راضي او دلته چې ما حساب کړی دی په دې 13 میاشتو کې چې لا هم خوشوي دي لا په خونه یا د دو سالور پیزو ولایتونه دو سال درېسا نفر اردو ته راځي. په دې هم خپوی ما چې په شروع کې او واته کال بعد ستونزې موجودې وې چې څو خلک یې هغه کړی دي. نو دو خاطر زه د افغانستان د ملي دفاع وزیر په حیث تاسو نه هیله کوم چې لطفاً د موږ سره لاسونه یو کړئ.
دا یادول ورته چې په کندهار کې د همکارۍ په نوم عملیات د غوی په دیرلسمه پیل سوي دي چې د چارواک په وینا غني لاس تراوړین لري. محمد صادق رښتینی د ازادي رادیو کندهار.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
ملګری ملتونه غواړي چې له افغانستان خپل یو شمیر بهرني کارکونکي وباسي. ملګرو ملتونو دا پریکړه وروسته لدی کړي چې د دې مؤسسي سرمنشي په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا تاوتریخواله تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې او د بمی او ځنوژنکو حملو خطرونه ډیر شوي دي. ملګری ملتونه وایي داسې ریپورټونه ترلاسه کړي چې ښایي ممکن د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دوی مؤسسي په دفترونو او البته د دوی پر مؤسسو او دفترونو او کارکونکو باندې بریدونه وشي. د موضوع تفصیل اسمت سروان راوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې له مخکې څخه د مامورینو له کموالي سره مخامخ دی وایي چې له افغانستانه به خپل ځینې بهرني کارکونکي وباسي. ملګرو ملتو وروسته له دې له افغانستانه د خپلو مامورینو د ایستلو اراده کړې چې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې د دې نړیوالې مؤسسې پر کارکونکو حملې وکړي. په یو راپور کې چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې خپور شو د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ویلي چې لا هم ملګری ملتونه او د هغې کارکونکي په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریسو د حملو هدفونه دي او دی غواړي چې په دې هیواد کې د خپلو نړیوالو مامورینو شمیر کم کاندي. ملګرو ملتو د تیر کال په نومبر کې څو ورځې وروسته لدی شي وسلوالو طالبانو په کابل کې د ملګرو ملتو پر یوه میلمستون ځان وژونکي او وسلواله حمله وکړه. له افغانستانه یې په سلګونو بهرني مامورین وویستل. سرمنشي بان کی مون د امنیت شورا 15 غړیو ته په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د سخت دریځو له لوري د تهدید باوري راپورونه شته چې په هغو کې ویل شوي ممکن په افغانستان کې د ملګرو ملتو پر کارکونکو او دفترونو بریدونه وشي. سرمنشي په خپل راپور کې همداراز ویلي نامساعد امنیتي شرایط د ملګرو ملتو کارکونکو شتمنیو او عملیاتو ته جدي خطر پېښوي. ملګری ملتونه غواړي چې خپل یو شمېر مامورین ممکن په درو میاشتو کې کویت ته یوسي او د افغانستان لپاره خپل ځینې کارونه له همغه ځایه اجرا کړي.
په ریپورت کې مو واوریدل وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې وویل شول چې په افغانستان کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي نو پریکړه وشوه چې د دوی یعنی د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر بهرني کارکونکي باید له افغانستان څخه د باندې ووزي. په همدې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي د دفتر یا یوناما د دفتر له ویاند نظیف الله سالارزي سره مرکه کړې ده.
خغلی سالارزی صاحب ویل کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر داسې پریکړه کړې ده چې دوی به خپل یو شمېر کارکونکي په افغانستان کې د ناامنۍ له وجې له افغانستان څخه د باندې په نورو هیوادونو ته وباسي. دا خبره تر کومه حده رښتیا ده او په کوم شمېر دغه کارکونکي بل باندې وځي؟
په نظر کې ده چې یو شمېر هغه کارکونکي چې دو کویت ته استول کیږي په موقت ډول باندې او دوه کولای شي چې خپل کارونه د هغه څخه مخکې بوزي.
د دوی په وړاندې په افغانستان کې کوم تهدید متوجه و په ځانګړې توګه؟
دا وروسته تر هغه د تدابیر نیول کې کله چې تیر کال زمونږ په میمن خانه باندې حمله وشوه او د دې اساسي موخه دا ده چې مونږ کافي امن ځایونه ولرو چې په هغه کې زمونږ کارکونکي وکولای شي چې په امن سره بودواشو کې او د په خوا کې خپل کار ترسره کړي. د دې لپاره چې د دې ځایونو شمیر کم دی او یا هم د اوسېدلو امن ځایونه کم دي
د تاسو په نظر سره دا به د مخالفینو په روحیه باندې ډېر مثبت اغېزه ونه کړي؟ یعنې هغوی به وایي چې واقعا موږ یو څه لاسته راوړنې درلودلې دي، دا د ملګرو ملتونو یو شمېر بهرني کارکونکي هم موږ مجبوره کړي چې له افغانستان څخه ووځي او که څنګه؟
خو د افغانستان د ناامنه وضعیت هیڅوک نشي کولای چې سترګې پټې کړي او د ملګرو ملتونو لپاره د خپلو کارکونکو امنیت او خوندیتوب تر ټولو لومړي سر کې دی.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې که دوی لاړ سي پر ځای به نور خلک راسي، خو دوی هغه کسان دي طبعا چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې تجربه لري. یعنې د تاسو په نظر سره که دوی له افغانستان څخه ووځي په یو بل ګاونډي او یا په یو بل هیواد کې ځای پر ځای کیږي او له هغه ځاینه دغه عملیات ترسره کوي، په افغانستان کې فکر نه کوي چې د بشري مرستو په څرنګوالي باندې به ناوړه اغېزه پرېوځي او که څنګه؟
ما مخکې هم ویلي چې دا هغه کسان دي چې کولای شي د خپلو کمپیوټرونو تر شا خپل کارو کارونو ته ادامه ورکړي. یعنی په عام ډول باندې مثلا هغه څوک دي چې کولای شي د اداري بخش کارکوونکي دي، د مالی بخش کارکوونکي دي، چې زمونږ خپل د حمایتي برخه ده، یعنی زمونږ سره زمونږ د کارکوونکو سره دوه په کار بوخت دي، یعنی زمونږ د حمایت او ملاتړ دپاره په دننه په ملګرو ملتونو کې دي، نو دوی کولای شي دا کار د بهر نه هم ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو البته د یوناما د دفتر وایند نظیف الله سالارزی و چې د ازادي رادیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د نورستان په پارون سیمه کې قومي مشرانو ژمنه کړې چې په خپل سیمه کې به د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي او مخالفینو ته به په خپل کلمالت کې زیور نه کړي. لسیمه څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اړه ریپورت لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر له پارون څخه پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د پارون کانتی وا واما ولسوالی او مرکز پارون پورې د تړلو سیمو قومي مشرانو او دینی عالمانو سره یې په خپل سیمو کې د امنیت تامین او د بیا رغونې د کارونو د پیل کولو په اړه غونډه وکړه.
د مرکزی نورستان مربوطه ده چې خصوصا د ولسوالی واما، مرکز پارون، کانتی وا، کوش چکراس دغه سیمو خلک دلته راغون شوي. دغه درې ورځنۍ غونډه یو قومي جرګه او د سپین ږیرو منورین او نور متنفذ محل خلک ټول جمع شوي چې په دې اخر کریم نفسي ته داخل ورسېدل. چې موږ د دولت سره هر اړخیز همکاري کوو، خصوصا امنیت بخش کې مخالفین موږ ځینور کوو، مخالفین دلته قرآنۍ کې اجارې کې بهر نه اوارګان راستنېدا خلک دوی غواړي چې دلته سیمه کې پر دې لپاره همېشه د بارادین کمزوري جوړ شي.
بدر وای جرګې دا ژمنه هم وکړه چې په خپلو سیمو کې به د دولت وسلوال مخالفینو سره د روغې جوړې او پخلاینې خبرې پیل کوي او هغه چاته به په خپله سیمه کې ځای نه ورکوي چې په وینا یې د جرګې پر وړاندې ستونزې او خنډونه پیدا کوي.
دوی مخالفین سره نه شي، هغه مخالفین چې پخلا کېدلی شي هغه پخلا دي، او پخلا نه شي دولت څنګه کوي؟ یو مخالفین سره انشاءالله دوی مخالفه به کوي. دا خو موږ پخلا مطمئن چې دوی وفات کوي، خو دا خبره چې په جنګ پردي جنګ دی پردي خونه دا وطن شوال کېږي بهر نه داخل تمویلي دلته راځي سپینګر چې خپل تمام مخالفین سره ژمنه کوي موږ په دې خوشاله کېږو.
هغه ویل دولت هم خلکو سره د آبادۍ د چارو شروع کولو او خلکو ته د کاروبار پیدا کولو وعده وکړه او دوی به هڅه کوي چې خپلو کړو ژمنو ته عملی بڼه ورکړي. د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا دولتي چارواکو ته د امنیت ټینګښت په چارو کې د مرستې کولو ژمنه ورکول کېږي چې اوس هم د نوموړي ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیت د خرابوالي څخه دولت او ولس اندېښنې لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپلې وروستۍ غونډې کې د افغانستان، ایران، قرغیزستان او سومالیا پر حالاتو خبرې کړي او په ځینو برخو کې مثبت ګامونه پورته کړي دي. د شورا په قرغیزستان کې وروستۍ ناکراری وغندلې او موافقه وکړه چې په خپل راتلونکي غونډې کې به د سومالیا پر وضعیت خبرې کوي. د ټکو ته په اشاره د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه د دې ادارې په عکس العمل کې لازم قوت نه و. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مه هیروئ. اوس هم د جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په اړه لنډ معلومات.
د 2019 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
نن پرتګال د جنوبي افریقا د فوټبال پر روانه اتلولۍ کې د ګولونو ریکارد ټینګ کړ. نن د اسیا استازي د شمالي کوریا ټیم له پرتګال سره مخامخ شو چې د اروپا د لوی وچې نسبتا تکړه لوبډله ګڼل کیږي. په دې مسابقه کې چې د نن ورځې لومړۍ لوبه وه پرتګالي لوبغاړو وځلې د سیال ټیم ګول پرانیست. پرتګال تر دې وړاندې په 1968 میلادي کال کې هم له شمالي کوریا سره په نړیوالو اتلولیو کې مخامخ شوی وو او 15-3 بریالی شوی وو، خو د دې ټیم نننۍ کامیابی له تصوره لرې وه. په دې مسابقه کې د نړۍ د فوټبال مشهور ستوري کریستیانو رونالدو یوازې یو ګول وواهه، خو لږ تر لږه دوه ګولونه یې مس کړل. نن دوهمه لوبه د سویس او چیلي ترمنځ کېږي او درېیمه مسابقه به د اسپانیا او هندوراس ترمنځ وي. د ازادي راډیو نننۍ پښتو مازیګرنۍ خبری مجله همدومره و پای ته ورسېده. شپږ نیمې بجې دي. ملیحه هراری وروستنۍ خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلی.
تشکر فریده جان. به شما مننه باشین. سلام به شنوندگان عزیز. در سطر گزارش ها میشنوید اظهارات آیسف را که میگوید برای ایران از مخالفان مسلح در افغانستان حمایت میکند و شواهد موثق در زمینه وجود دارد. تحولات پاکستان، قرغیزستان و همچنان مسابقات فوتبال جام جهانی جام کپ در افریقای جنوبی را هم دنبال میکنیم و ما قبل از همه همکارم زرغون منگل خبرهای این ساعت را تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم دنمارک امروز در کابل با ادامه همکاری های مشترک تاکید کرده و در مورد تحکیم مناسبات دو کشور سخن گفتند. یک کنفرانس به نام همکاری امروز در قندهار را اندازی شد. قرار است رئیس جمهور کرزی اعضای باقی مانده کابینه را به روز چهارشنبه برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. دو نفر در یک منطقه ازبک‌نشین جنوب قرغیزستان امروز در اثر یک حمله مسلحانه کشته شده و 17 تن دیگر جراحت برداشتند و پرتغال ساعت پیش کوریای شمالی را 7 گل زد. یک کنفرانس به نام همکاری امروز در قندهار را اندازی شد که در آن تعدادی از مقامات افغان و بین المللی و هم مشران قومی شرکت داشتند و در مورد تحکیم امنیت در منطقه و تقویت ادارات دولتی بحث‌های صورت گرفت. این کنفرانس و اقدام ارگان‌های محلی و نیروهای مستقر در افغانستان بر راه افتاده بود. والی قندهار توریالی ویسا به خبرنگاران گفت هدف اصلی این کنفرانس جلب همکاری‌ها و هم تقویت ادارات محلی است. وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک، جنرال ستنلی مکرسل قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان و سفرهای کانادا، هلند و استرالیا نیز در این کنفرانس حضور داشتند. وزیر دفاع افغانستان در این جلسه چنین گفت:
او د دولت ټول مشرکابه است تاسو ته کلک وارا کلک وارا کړي دا وړې داسې کارونه دي چې خلکو به وعده کړي دي او وعده به هغه وعده به در خدای کړي.
گفته شده است که در ولایت قندهار برنامه‌های خاصه برای تقویت ادارات عملی خواهد شد. کنفرانس قندهار در حال دایر می‌شود که ناتو از راه اندازی یک عملیات تدریجی در این ولایت خبر داده است. ناتو می‌گوید چهار سرباز این پیمان در اثر سقوط یک هلیکوپتر در جنوب افغانستان کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آیساف به نشر رسیده جزئیات بیشتر در مورد این حادثه داده نشده، ولی گفته شده است که نشانه های وجود ندارد که گویا این هلیکوپتر در اثر حمله مخالفین سقوط کرده باشد. هویت سربازان کشته شده افشا نشده، ولی وزارت دفاع استرالیا گفته است که 3 سربازش در افغانستان کشته و 7 تن آنان جراحت برداشتند. استرالیا که عضو ناتو نیست در افغانستان حدود 1500 اسکر دارد که بیشتر در جنوب افغانستان مستقرند. در یک حادثه جداگانه در جنوب افغانستان 2 سرباز دیگر ناتو به شمول یک آمریکایی کشته شدند. ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان وارد کابل شده است تا دیدارهای تازه با مقامات افغان انجام دهد. منابع در سفارت ایالات متحده در کابل و رادیو آزادی گفتند که هولبروک پس از سفر به اسلام آباد وارد کابل شده است. فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در دیدار با مقامات پاکستانی به ادامه روند مبارزه با تروریسم تاکید کرد و همچنان افغانستان و پاکستان را در این راستا مهم عنوان نمود. انتظار می رود ریچارد هولبروک در سفر تازه به کابل با رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات افغان دیدار و گفتگو کند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم دنمارک امروز در کابل به ادامه همکاری های مشترک تاکید کرده و در مورد تعقیم مناسبات دو کشور سخن گفتند. لاش راسموسن صدر اعظم دنمارک که پس از سفر به ولایت هلمند امروز وارد کابل شد، در دیدار با حامد کرزی در قصر ریاست جمهوری افغانستان گفت که کشورش به کمک های خود در زمینه بازسازی و تقویت نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهد. صدر اعظم دنمارک همچنان به نقش نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با تروریسم و آوردن ثبات در افغانستان تاکید کرد. قرار است رئیس جمهور کرزی اعضای باقی مانده کابینه را به روز چهارشنبه به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در مجلس عمومی گفت که قرار بود 11 تن از اعضای باقی مانده کابینه امروز معرفی شوند، اما این کار تا روز چهارشنبه معطل شده است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان که در اعتراض به عدم معرفی اعضای کابینه و برخی مسائل دیگر از چندین هفته به این طرف اعتصاب خاموش را اختیار کردند، می گویند که روند شنیدن برنامه های کاری وزرای پیشنهادی و بعدن دادن رأی اعتماد را نیز به وزرا دنبال می کنند. تا اکنون معلوم نیست که رئیس جمهور کرزی چه کسانی را به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی خواهد کرد. افراد مسلح یک مسئول دولتی را در ولایت میدان وردک با ضرب گلوله از پا درآوردند. دفتر مطبوعاتی میدان وردک خبر داده است که جسد عتیق الله مدیر اجرایوی ولسوالی سیدآباد این ولایت که به تاریخ 25 جوزا از منزلش اختطاف گردیده بود، امروز در مربوطات این ولسوالی یافت شد. مسئولیت این قتل را تا حال کسی به عهده نگرفته است. مقامات شهر جنوبی اوش در قرقیزستان میگویند دو نفر در اثر یک حمله مسلحانه بر یک منطقه ازبک نشین کشته و 17 تن دیگر جراحت برداشتند. منطقه اوش مرکز خشونت هایی بود که اخیراً 208 کشته به جا مانده و حدود 400 هزار نفر را وادار به فرار از خانه هایشان کرد. حدود 100 هزار تن از فراریان به کشور همسایه ازبکستان رو آوردند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه امروز با رهبران ملکی و نظامی کشورش ملاقات نموده و روی افزایش حملات خونین کردها به خاک ترکیه بحث می کند. آخرین حمله PKK یا حزب کارگران کردستان به روز شنبه در سرحد ترکیه و عراق رخ داد که در آن 12 سرباز ترکی کشته شدند. شرکت دولتی گازپروم روسیه می گوید صادرات گاز به بلاروس را کاهش داده است. این اقدام به دلیل آن صورت می گیرد که بلاروس از روسیه قرضدار است و تا حال قرض آن کشور از درک گاز طبیعی را نپرداخته است. الکسی میلر رئیس گازپروم گفته است اندازه گازی که روزانه به بلاروس صادر می گردد صبح امروز به 15% کاهش یافت. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف امروز به میلر گفت عرضه گاز به بلاروس به سبب نپرداختن قرض باید کاهش یابد. بلاروس باید قرضش را مطابق قرارداد بپردازد. بر اساس قرارداد باید این قرض به طور نقد با پول خارجی پرداخته شود. هر اقدام دیگر مخالف قرارداد است. بلاروس حدود 20% صادرات گاز روسیه را به غرب انتقال می دهد و گفته است جنجال موجود تأثیر را بالای عرضه گاز به اروپا وارد نخواهد کرد. و خبر آخر که لحظات پیش مسابقه فوتبال بین کوریای شمالی و پرتغال خاتمه یافت. پرتغال کوریای شمالی را در نیمی اول بازی 1 گل و در نیمی دوم 6 گل زد. پایان اخبار.
تاجران و صنعتکاران در ولایت هرات میگویند که در صورت دریافت کمک از کشورهای امداد دهنده، استخراج سنگ مرمر و استفاده از آن به طور درست انجام خواهد شد. و تازگی سفیر ایتالیا در افغانستان در سفر به ولایت هرات وعده داده است که در زمینه پیشرفت صنعت مرمر در هرات همکاری خواهد کرد. قرار است یک فابریکه تولید مرمر در هرات در ماه آینده میلادی به کار آغاز کند. تاجران و صنعتکاران در هرات گفتند که مرمر هرات بازار قوی فروش در داخل و بیرون از افغانستان را دارد. مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند که کار روی احداث خط آهن را به هدف تقویت اقتصاد این کشور با جدیت دنبال میکنند. محمد رمضان شفق رئیس پلان و تطبیق برنامه‌های وزارت ترانسپورت افغانستان بر روزنامه انیس گفته است که برای رشد اقتصادی و همچنان تامین ارتباطات زمینی افغانستان از طریق خط آهن با کشورهای همسایه اجرای این پروژه بسیار مهم و حیاتی است. پروژه خط آهن با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی در چندین سمت تحت مطالعه و کار قرار دارد. رقابت‌های پرورش اندام که از چند روز به این طرف در ولایت قندهار را اندازی گردیده بود با پیروزی سید حسن به پایان رسید. احمد الله گلاله عامل ورزشی ولایت قندهار به خبرگزاری باختر گفته است که رقابت‌های انتخاباتی پرورش اندام میان 90 تن از ورزشکاران ولایت قندهار را اندازی گردیده بود. گفته شده است که در پایان این مسابقات 12 تن از ورزشکاران به تیم منتخب این ولایت راه یافتند. مسابقات فوتبال در ولایت غزنی وارد مرحله حساسی گردیده و تیم‌های شامل در رقابت‌ها در تلاش به دست آوردن امتیازات بیشتر هستند. آمریت ورزشی ولایت غزنی گفته است که این مسابقات میان 14 تیم از گروه الف از تاریخ 25 ماه جوزا را اندازی گردیده است. گفته شده است که تاکنون تیم اتحاد شامیر در صدر جدول قرار دارد.
خبرهای اقتصادی و ورزشی از رادیو آزادی بود. ساعت 6:41. این هم سرخط گزارش ها. ایران از مخالفان در افغانستان پشتیبانی میکند. آیسف میگوید شواهد موثق وجود دارد. دفتر سازمان ملل متحد به دلایل امنیتی شماری از کارمندان خارجی خود را از افغانستان بیرون میکند. اعضای شورا میگویند مراکز ثبت نام رای دهندگان در کابل و ولایات اندک است. پاکستان حمایت خود از شورشیان طالبان را ترک نکرده است. و در قرقیزستان خشونت‌های مرگبار ده‌ها هزار نفر را بیجا کرده است. مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی با هیجان ادامه دارد. از آن گزارش خواهیم داشت. با ما باشید. صدای بارا از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. مقامات ایسف در افغانستان یک بار دیگر تاکید کردند که اسناد و شواهد موثقی در اختیار دارند که پشتیبانی نظامی ایران از مخالفان مسلح دولت در افغانستان را به ثبوت میرساند. به گفته مقامات ناتو، با مخالفان دولت افغانستان به طور منظم از سوی ایران آموزش های نظامی داده شده و برایشان اسلحه فراهم میشود. اما ایران همچو اتهامات را رد کرده میگوید با مخالفان دولت افغانستان هیچ نوع همکاری ندارد. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
در میان نگرانی ها به خاطر احتمال گسترش دامنه خشونت ها در تابستان سال آینده در افغانستان، نیروهای ناتو در تلاش هستند دست برخی از کشورهای همسایه افغانستان را از حمایت مالی و نظامی مخالفین مسلح دولت این کشور کوتاه کنند. گزارش های اخیر نشان می دهد که ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، در بخش حمایت نظامی و مالی از مخالفین مسلح دولت افغانستان دست دارند. جنرال جوزف بلاد، سخنگوی نیروهای ایسف در افغانستان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی یک بار دیگر تأکید نمود که آنان در خصوص حمایت ایران از مخالفین مسلح دولت این کشور اسناد و شواهد موثق در اختیار دارند. هرچند آقای بلاد از اقدام مشخص در این زمینه یاد نکرد، اما وی گفت که در همکاری با نیروهای افغان تلاش میکنند مانع چنین فعالیت‌های ایران شوند.
ما مجبور هستیم آنچه که در منطقه واقع می شود از نزدیک بررسی کنیم. به نمایندگی از آیساف می خواهم به شما اطمینان بدهم که در بخش کشف همچو فعالیت ها که از سوی هر کسی در داخل افغانستان صورت می گیرد، به طور مشترک با نیروهای افغان کار خواهیم کرد.
سخنگوی آیسف همچنان گفت آنان به طور مشترک با پاکستان به خاطر مبارزه با تهدیدات در مرزهای مشترک میان افغانستان و پاکستان میکانیزم سه جانبه دارند که به گفته وی این ابتکار مؤثر ثابت شده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان با انتقاد از استراتژی موجود در افغانستان میگویند تا زمانی که کشورهای همسایه افغانستان در مبارزه جاری با تروریسم در این کشور شامل نشوند، دست درازی های کشورهای مثل ایران در امور افغانستان متوقف نخواهد شد. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان:
نه تنها که ایران بلکه منطقه اینجا درگیر با جامعه جهانی و در موضوع عدم امنیت افغانستان دست بلند داره. اهداف روشن نیست، در استراتژی افغانستان اهداف روشن نیست. اگر اهداف روشن شوه و در استراتژی که در افغانستان جامعه جهانی داره منطقه خود را ببینه، ما گمان میکنیم که یگانه راه حلش اینمی خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید شماری از کارمندان خارجی خود را از افغانستان بیرون میکند و سازمان ملل متحد در حال حاضر با کمبود کارمند در افغانستان روبروست. این سازمان در حال برای خروج کارمندانش قصد دارد که گفته می شود مخالفان مسلح دولت افغانستان میخواهند کارمندان خارجی سازمان ملل متحد را هدف حملات قرار دهند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل با خبرنگار ما فیض الله قرداش با سخنگوی دفتر یوناما در کابل مصاحبه در این باره انجام داده است که با صدای سخنگوی دفتر یوناما آغاز می شود.
با در نظر داشت اوضاع امنیتی یا ناامنی که پیش بینی شده و با وجود ناامنی که ادامه داره، و همچنان با در نظر داشت این که سال گذشته بالای یکی از میهمانخانه‌های سازمان ملل متحد یک حمله صورت گرفت، مطابق از سازمان ملل متحد تدابیر جدید امنیتی را روی دست گرفت تا اینکه از طریق این تدابیر بتانه برای کارمندان خود محلات امن بودباش یا بگیم محلات مسکون بودباش فراهم بسازد تا این کارمندا بتانن از طریق کار خود ادامه بدن. یک مسئله دیگر هم باید به نظر داشته باشیم که چون تعداد محلات امن در این مرحله محدود است،
بله،
از این خاطر سازمان ملل متحد به این تصمیم گرفته که یک تعداد از کارمندان بین‌المللی خش را به صورت موقت نقل مکان بده به بیرون از افغانستان.
جناب سالارزی، به طور مشخص چه تهدیدی وجود داشت که سازمان ملل به این مسئله اقدام نمود که کارمندان خود به یک مملکت دیگه تبدیل بکنه؟
اصول اطمینان از این که ما از محل بودباش امن به اندازه کافی به خاطر به کارمندای خود داشته باشیم، چون همون مسئولیت و محافظت کارمندای ما در قدم اول بر ما قرار دارد. بعد باز هم ما میخواییم میره بگیم که چون این کارمندا میتونن کار خود از فاصله دور انجام بده، اینا به بیرون از کشور فرستاده میشن و البته به صورت معقد، و به جای اینا کسایی که جدیدا استخدام شده دوباره به افغانستان میان و به کارهای حیاتی تر و کارهای بشری بیشتر ادامه خواهد دادن.
اینا از افغانستان به کجا میرن؟ اینا
قسمی که شما در گزارش خود فرمایشی سازمان ملل هم دیدین به کشور کویت انتقال خواهد داشتن. و همچنان یک مسئله مهم دیگه که در این گزارشی که از جانب خود فرمانشی ملل متحد به شورای امنیت پیش شده اوی است که او فرستادن یک پیام قوی از تعهد در آزمونت سازمان ملل بر مردم افغانستان و همچنان به خاطر کار بر صلح در این کشور است. سازمان ملل متحد تعداد کارمندای خود کم نه، بلکه مردم جدید به افغانستان میاره.
سخنگوی یوناما در کابل بود و موضوع خروج موقتی برخی از کارمندان ملل متحد از افغانستان به دلایل امنیتی. و ما نمایندگان مردم امروز در جلسه عمومی ولسی جوگه با ابراز نگرانی گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات باید مراکز ثبت نام رای دهندگان در سراسر افغانستان را بیشتر بسازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در حال حاضر دو مرکز در کابل و یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در تمام ولایات فعالیت دارد و گنجایش افزایش این مراکز را ندارد، اما مقامات این کمیسیون میگویند که تعداد محلات را در این مراکز بیشتر میسازند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل سید فتح محمد بهادری.
در حالی که روند توزیع کارت‌های رایدهی از 22 جوزای سال جاری در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان ادامه دارد، نماینده‌های مردم در ولسی جرگه این مراکز را کافی ندانسته و خواهان افزایش آن هستند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در یک تماس تلفنی با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگرانی اعضای این جرگه را چنین بیان کرد:
یک تشویش عمومی پیدا شده در اکثریت ولایات به شمول کابل که همین مراکزی را که کمیسیون محترم باز کردن به ارتباط تا توزیع کارت برای کسایی که کارت تا حال نگرفتن. تناسب عادلانه مد نظر گرفته نشده. مردم بسیار نگران هستن، نمیرسن. پیشنهاد جلسه جمعی معنی هست که اگر امکان داشته باشه که تعداد مراکز زیادتر شود در ولایات با توجه به نفوسشان.
از 10 روز به این طرف روند توزیع کارت های رایدهی در سراسر افغانستان برای کسانی که کارت رایدهی ندارند ادامه داشته که گفته می شود در این مدت برای هزاران نفر کارت رایدهی توزیع گردیده است. در این حال انتقاد های وجود دارد که تمام مراکز ثبت نام رایدهندگان در مراکز ولایات موقعیت داشته و باشنده های ولسوالی ها و مناطق دوردست کشور نمی توانند برای گرفتن کارت رایدهی به این مراکز مراجعه نمایند. اما فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک تماس تلفنی نماینده های مردم گفت که تعداد محلات مراکز ثبت نام رای دهندگان افزایش خواهد یافت تا مردم بتوانند با سهولت کارت رای دهی اخذ نمایند.
هم در کابل و هم در ولایتی که نفوس بیشتر از یا مراجعه بیشتر از محلات زیاد شود، ما به خاطر که اینا سهولت به یک مرکز دیگر در کابل دوازی استیدیوم که در صحیح وقتی آمد به هر حال ما محلات زیاد میتونیم که رسیدگی بیشتر شد، اما مراکز زیادتره نمیتونیم چون دستران خود نباشیم. پیشبینی امیدت هم بوده که در مرکز هر ولایت یک دفتر باشیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که قرار است از روز چهارشنبه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در سراسر افغانستان آغاز و تا 25 سنبله ادامه یابد. از سوی دیگر با وجود اطمینان مکرر نهادهای امنیتی کشور در رابطه با تامین امنیت مراکز رای دهی، تعداد زیاد مردم افغانستان نگران هستند که در بسیاری از مناطق که مشکلات امنیتی بیشتر است، شاید انتخابات به طور شفاف و عادلانه راه‌اندازی شده نتواند.
شش و پنجا دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. رئیس جمهور پولند لحظات قبل به کابل آمد. هدف از این سفر چیست و روی کدام موضوعات صحبت خواهد شد؟ برشنا نظری در خط تلفن با ماست و گزارش میدهد. بله آقای نظری.
با تشکر از شما، البته باید تذکر بتم که سرپرست ریاست جمهوری پولند امروز پس از چاشت به افغانستان آمده و در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری هم دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان لحظات قبل خبر داد که برونسلاو کامروسکی در از یک هیئت بلندپایه دولتی به کابل آمده و انتظار میره دیدارهای بیشتر هم با مقامات دولتی افغان و نهادهای مردمی در کشور انجام بده. البته سرپرست ریاست جمهوری پولند در دیدار و ملاقاتی که با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان داشت گفته که کشورش به ادامه کمک‌های خود به افغانستان متحد است و حتی پس از خروج نیروهای پولندی از افغانستان کشور با کمک‌های خود در عرصه‌های مختلف از جمله بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ در افغانستان ادامه می‌دهد. سرپرست ریاست جمهوری پولند همچنان گفته که کشورش در زمینه استخراج معادن غنی افغانستان هم سرمایه گذاری خواهد کرد. سرپرست ریاست جمهوری پولند در حال به افغانستان سفر کرده که در پولند انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی شده بود و برونسلاو کامروسکی که به افغانستان سفر کرده یکی از کاندیدای پیشتاز انتخابات است، اما نتایج نهایی انتخابات نشان داده که هیچ یک از کاندیدا نتونستند پیروزی به دست بیارند و انتخابات به دور دوم رفته. رئیس جمهور پیشین پولند لخ کاشینسکی که در یک سانه هوایی در روسیه جان داده هم چندین بار به افغانستان سفر کرده بود و تعهد کشورش در زمینه کمک به افغانستان ابراز کرده. البته سرپرست ریاست جمهوری پولند در حال به افغانستان سفر کرده که همین اکنون صدر اعظم دنمارک هم سرگرم دیدار از افغانستان است و پس از دیدار با مقامات محلی در هلمند امروز با رئیس جمهور کرزی هم دیدار کرد. پولند و دنمارک از کشورهای کمک کننده برای روند بازسازی و تامین امنیت در افغانستان هستند که در ولایت هلمند و غزنی صدها سرباز دارند و در زمینه تامین امنیت در این ولایات با نیروهای افغان همکاری میکنند و گروههای بازسازی ولایتی را هم تشکیل دادند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. برشنا نظری بود که از سفر سرپرست ریاست جمهوری پولند و صدر اعظم دنمارک به افغانستان گزارش میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک بررسی تازه نشان می‌دهد که پاکستان هنوز هم تلاش برای حمایت از شورشیان طالبان را ترک نکرده است. مؤسسه راند گزارش داده است که روابط فعلی و گذشته پاکستان با شبکه‌های تندروان خطراتی را به آمریکا و حکومت منتخب پاکستان ایجاد کرده است. جزئیات این گزارش از جاوید نعیمی.
مؤسسه تحقیقاتی راند در تازه‌ترین گزارش خود گفته است افزایش توطئه‌های تروریستی در آمریکا با ریشه‌های در پاکستان نشان دهنده استراتژی ناموفق حکومت تحت حمایت آمریکا در پاکستان است، زیرا نتوانسته است از مداخله گروه‌های شورشی در این کشور جلوگیری کند. قرار است این گزارش امروز نشر شود. در بخش از این گزارش مؤسسه ایران میگوید بمبگذاری ناکام در چهارراه تایمز نیویورک به تاریخ اول ماه می یکی از مثال‌هایی است که نشان می‌دهد برخی گروه‌های شورشی در حمایت حکومت موازی به صورت گسترده می‌توانند تا تروریسم را به منطقه دور از سرحدات این کشور صادر کنند. مؤسسه راند همچنان می‌نویسد ایالات متحده ای آمریکا آنچی را که در بدل تعهد میلیاردها دلار کمک از پاکستان انتظار داشت از این کشور مسلح با سلاح هسته‌ای به دست نیاورده است. سید جانس نویسنده مقاله در مؤسسه راند و کریستین فیر از پوانتون جورج تاون آمریکا میگویند ایالات متحده باید از کمک‌ها به پاکستان تا زمان خودداری کند که این کشور پیشرفت‌های را از خود نشان دهد. راند یک مؤسسه غیر دولتی تحقیقاتی است که از سوی وزارت دفاع آمریکا تمویل می‌شود. این گزارش میگوید ایالات متحده پیشرفت‌های محدودی در تشویق پاکستان جهت قطع ارتباط این کشور با تندروان داشته است، در حالی که اردوی پاکستان با پیروزی‌های محدود در عملیات نظامی علیه شبکه‌های تروریستی در سال گذشته دست یافته است. گزارش ملاحظات دارد که پاکستان چگونه اهداف آمریکا را برای از بین بردن بعضی تروریست‌ها پیش برده است و بعض اوقات منافع آمریکا را در عین زمان تحت سوال قرار داده است. این گزارش اشاره دارد که رهبران متعدد آمریکایی به این باورند که احساسات ضد آمریکایی در پاکستان زیاد است، در حالی که حمایت از مبارزه حکومت این کشور علیه شورشیان کم بوده است. مؤسسه راند همچنان میگوید که ایالات متحده باید به پاکستان تکیه کند و ضمناً برای انتقال تدارکات خود برای جنگ افغانستان به راه‌های بدیل فکر کند. به گفته این مؤسسه شاید یکی از راه‌ها ایران بوده بتواند. ایالات متحده و ایران در 3 دهه گذشته هیچ گونه روابط دیپلماتیک نداشتند، اما تهران در سال 2001 میلادی پس از حضور نظامی آمریکا در افغانستان تعهد کرده بود که با افغانستان همکاری خواهد کرد.
و حالا به قرقیزستان می رویم، جایی که خشونت های مرگبار اخیراً سبب شد تا ده ها هزار نفر بیجا و مهاجر شوند. در میان این خشونت ها از راه اندازی همپرسی ملی در این کشور گزارش می شود، همپرسی که به تغییر ساختار نظامی سیاسی قرقیزستان خواهد انجامید. بروس پنیر خبرنگار رادیو آزادی که همین حالا در قرقیزستان است میگوید پیش از آغاز همپرسی در مورد قانون اساسی جدید قرقیزستان وضعیت اضطرار در این کشور ادامه داده شده است. جزئیات از مصطفی صدیقی.
تمدید وضعیت اضطرار در قرقیزستان تردیدهایی را در مورد همپرسی ملی بر سر قانون اساسی جدید در این کشور برانگیخته، همپرسی که 5 روز دیگر به آن باقی مانده است. بروس پنیر خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی که همین حالا در شهر اوش دومین شهر بزرگ قرقیزستان است میگوید که این همپرسی تغییر عمده سیاسی را در نظام حکومت قرقیزستان به وجود خواهد آورد.
هفته آینده همپرسی ملی بر سر قانون اساسی جدید در قرقیزستان آغاز می شود، چیزی که نظام حکومت را از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد داد. رئیس جمهور صرفا نقش سمبولیک خواهد داشت. از این رو 25 ماه جون با اهمیت است، زیرا می خواهند وضعیت اضطراری را حداقل 48 ساعت قبل از آغاز همپرسی برطرف کنند. اگر بخواهند وضعیت اضطراری را تمدید کنند، الزاما باید این همپرسی را به تأخیر بیاندازند. در این صورت شمار زیادی از مردم شاید نتوانند در آن شرکت کنند. اما به نظر می رسد روزا آتنبایوف و رهبر حکومت موقت قرقیزستان متعهد است تا این همپرسی ملی در 27 ماه جون برگزار شود.
بروس پنیر گزارش میکند که تمدید وضعیت اضطرار در حال است که باشنده های ازبک که هنوز هم در شهرهای اوش و جلال آباد باقی ماندند موانع را در اطراف مناطق بود و باششان ایجاد کردند تا جام جهانی 2010 میلادی.
مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی با هیجان ادامه دارد. ساعت پیش تیم پرتغال در یک مسابقه دیدنی کره شمالی را 7-0 شکست داد. در حال حاضر مسابقه میان تیم‌های چیلی و سوئیس ادامه دارد. جاوید نعیمی جریان مسابقات امروز را دنبال کرده و اینک در استادیو با من است. جاوید جان، گفته می‌شود که مسابقات امروز بین تیم‌های پرتغال و کره شمالی بسیار جالب بود. این مسابقه چه ویژگی‌هایی داشت؟
بله تشکر. یکی از ویژگی‌های این مسابقه گل‌هایی بود که تیم پرتغال به ثمر رساند. بازیکنان پرتغالی تانستن 7 گل را به ثمر برسانن. البته این پرگلترین مسابقه تا حال در جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی بود. بازیکنان پرتغالی با نیروی فوق‌العاده نسبت به مسابقه قبلی خود با ساحل آج که هفته گذشته با نتیجه 0-0 صورت گرفت بازی کردند. البته کریستیانو رونالدو بازیکن شناخته شده پرتغالی 1 گل را به ثمر رساند و ضمناً در میدان هم خیلی خوب درخشید و پاس‌های خوب برای سایر بازیکن‌های تیم داشت.
مسابقه بعدی پرتغال با کدام تیم است و شانس رفتن این تیم به دور بعدی چقدر است؟
بله، بازی بعدی پرتغال با برزیل خواهد بود که به تاریخ 25 جون یعنی 4 روز بعد برگزار خواهد شد. امتیاز تیم پرتغال حالا در گروه جی بهتر شده، اما با این هم تیم برزیل در صدر قرار دارد. پرتغال اگر در مسابقه بعدی با تیم برزیل برنده شود، بدون شک وارد دور بعدی خواهد شد. اما در گروه جی که تیم‌های برزیل و پرتغال قرار دارند، دو تیم دیگر خیلی امتیازهای کم دارند، یعنی ساحل آج صرف 1 امتیاز و کره شمالی هیچ امتیاز ندارند. پس به حساب تیم پرتغال حالا در جایگاه خوب قرار دارد. لازم به یادآوری می‌دانم که فعلا مسابقه میان تیم‌های سوئیس و چیلی 0-0 ادامه دارد و مسابقه بعدی میان تیم‌های اسپانیا و آندوراس ساعت 11 امشب به وقت افغانستان برگزار میشه.
تشکر از شما جاوید جان و با همین جا میرسیم به پایان برنامه امروز از رادیو آزادی. از شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردند سپاسگزاری می‌کنیم. اگر دارین به برنامه ملی عراری، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.